سوره د کیږي چې د مرکز بابوس او پورا کو کجی دغه حالاتو کې منګ عملیات لوبد دغه ساي ټول پاک فضل خدای دې کوم مشکل دغه ساهو کې نسته.
که څه هم لوګر کې ځای اوسیدونکو په محمد آغی ولسوالۍ کې عملیات او د پوستو جوړول ګټور بری خوایي، د مرکز پلی علم امنیت ته هم باید پام وشي، ځکه اوس هر شپه طالبان د ښار په شاوخوا پوستو بریدونه کوي او خلک د ډزو غږونه اوري. قومي مشر سید فرهاد کاظمي بیا وایي په لوګر کې پوستې بیخي زیاتې شوي دي، افغان ځواکونه دي د پوستو پر ځای ریزرف پوځي قطعې جوړې کړي.
موږ دا وایو چې دوی دغه ډېر د پوستو نه دوی د راټوله کړي په لوګر کې ټول پوستا سویده. نو دا پوستا ډیره د امنیت لنګانه دونه غټه نه کوي. دوی د یو قطعه د منتظره را جوړه کی شپه د غشت گزار وکي او چیرته چې جنگ کې ګل تک په ډیره سرعت باندې ورسي، نو وزنې مشکل ستونزې هم دغه ده چې دوی باید ریزرف را جوړ کی چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چالت کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکي.
د لوګر امنیتی چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په زینو ناامنو سیمو په ځانګړې ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامداره چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار، څرخ، برکی برک او مرکز پرې علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي. د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیاد شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیګم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره د هغه په نوي کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ، نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې له ولسی شاعر اید محمد بیغره سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی که نروی نوی تری سبا خدای پا مانیده.
بله.
که در پیاد شوما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه.
پزرپانه که با لند کیسا اوس پنواو رایی.
ایو وارا تیگه پا گوتو ورقلا. حلق ده غی چنه پری خودی سریه تیت کر او تیگه زما پا ورانا والا گیده.
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوی نظم واو رایی. زمی د مور د پاکی مینی نخا، زمی د مور د ارزوگانو چلی، زمی د مور د ارمانونو چادر، زمی د مور د دعاگانو ناما، زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیره تا ورغه او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل را پاڅه شاه وزر شاه. له ما سره لاړه شاه او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه. چاره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه د مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق خزده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار رایاد شول. تیره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ به ولې نن مانځل کیږي؟ ځکه د یوه داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ ده چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یم، د مینې اندازه یې اخلم، لیونۍ شوی یم، ناپونه د دریاب اخلمه. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینه داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایي ده چې له هغې پرته د روښنایي هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅکله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د عینکو د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قانون او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتیل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرست وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغونی آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤولانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤولانو هڅې وستایلې. تاکل شوې ده دغه آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او وی ویل د دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصیږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤول محمد عارف ایوبي د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دی له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریح ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اوریدلی وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د ګوهرشاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاروخ میرزا سره یې په 1438 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 13 کالو ماشومان وو. د ګوهرشاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردار وو چې زامن یې هم په لوړو عهدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکي ګوهرشاد ډیر لوی لاس و، خو څرګند نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاروخ او ګوهرشاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګند نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغبیک په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهرشاد په سرپرستۍ کې فارسي ژبې ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانۍ او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهرشاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1618 کلیزي په پارسي مینار جوړ شوی او چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړی.
ملکه ګوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاروخ مرزا مرمن و. ګوهرشاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د ښوونې او روزنې، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یو رښتینی او با احساسه مرمن وګڼل شوه. افغان ادیبان او تاریخ پوهانو دا خبرې د سې شنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د شپږ سوه شپېتمې کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغې د یوې مدبرې مېرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له شپږ سوه او شپېته کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د ګوهرشاد بیګم د زیږد کره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلی او په اووه سوه اته نوي هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ میرزا سره نکاح وکړه. د ګوهرشاد بیګم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړی د هرات په ښار کې د مشهور جومات مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د ګوهرشاد بیګم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه:
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی ګوهرشاد بیگم در صده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د ګوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هیواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
ګوهرشاد بیګم د اتیا کالو په عمر د اته سوه یو شپېتم هجري قمري کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ میرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیلالله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلفې ټولنیزې، سیاسي، فکري، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیدې، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکلی دی. له ده لسګونه چاپ شوي آثار راپاتې دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې دوه دیرشم تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمیر شاعرانو او څېړونکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د دوه دیرشم تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې و. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکري، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. له ده نه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. د ده استاد خلیلی د سو مشهورو کتابونو نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وی به نام آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د میرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی دی. د مولانا بلخ په باب یې درې کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دی.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی او سره له دې چې لوړې اکادمي کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوبه د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا اتیا کلونو په عمر په حق ورسېد.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو په هنتون د پښتو څنګه استاد په هنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو زلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي.
هنر جاج
پوتک صاحب په پایل کې اداره ته وایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل نور استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نور استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وي یو څه زیاتې وي، هماغه و چې دای هند ته لاړ په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نشي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زرا ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانې دلم چې دا کتاب مې را ټول کړلو د په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستی دي، د استاد حبیب الله عرفه نظر دی، د صفیه حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علماو او استادانو نظریات په همدې شکل باندې د کاناډایي استادانو نظریات مې راخیستي دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څنګه او د دری څنګه الته د مرکزی اسیا د مطالعاتو د څرنې د مرکز په څنګه کې چې کوم څېړونکو دي دغه نظریات مې راخیستي دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بیلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاتې شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډیر خوشبین دي چې د په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب پاړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزنده په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي. خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځي کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چا کار ته لاړو، هغه مو وکړه دا مو وکړل. یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسو چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر که ما خو د استاد خالق رشید بیلابیلې څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې هم راخیستې ده، د نثر برخه مې هم راخیستې ده، خو ما چې ډېر فوکس پرې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی خپله په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شی ښه مثلا روښانه شي، بیا وروسته په هغه باندې کار وشي، د خلکو نظریات پرې واخیستل شي او بیا وروسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټولو ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه کړي دي، دوی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه د لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي. یعنې ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه وکوم چې نه دا د ده شیان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، پارسه کې چې باید راټول شي. نو وروسته ده خوښي څرګنده کړله، ما ته ده په دې باندې وینې ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم. ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د معنی فقط یوه مننه کړې ده او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې ښایي دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی دی، فرهنګي آتشې ته رسېدلی ده، ټولو خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یوه افغان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یوه تدریس چې د یوه مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینې هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسېدله، بل اخره اوس الحمدلله هلته اوس ماسټری پکې اخیستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او هلته ډیر کار کړی، انشاءالله د کار په دې کتاب کې خوندي دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هیواد څخه تقریبا دیرش پنځه دیرش کاله لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، وینې عملته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بوی لکه خپل څنګه پښتو څنګه داسې بلې لکه خپل کور. او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما دپاره خپله دای یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمه توباسي. نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نه شو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کور ودان.
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالی بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. هم د ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
فنکار زمانوم اید محمد، تخلص می بیغرض، د پکتیا ولایت د اریوب ځوځی ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم. زه شاعر یم هم د تاریخ استاد.
استاد تاسو ډیر ښه تخلص ځانته غوره کړی، بیغرض دا یو شاعرانه تخلص ده، دا خوښ موسه. څنګه مو وغوښتل چې داسې یو تخلص خوښ کړئ په افغانستان غوندې ملک بیغرض؟
ما مخکې خپل تخلص ناهیز یخی و، اما ګر ناهیز چه دی نهزت خوښوونکی.
بله،
لکن بیا د دې دپاره چې زه هیچ چا سره غرض نه لرم او د چا په کور کې مداخله نه کوم،
بیغرض
نو دې خاطر مې بیغرض تخلص انتخاب کړلو.
له څه وخت راهیسې نم شعر و شاعرۍ ته مخه کړې؟
زه په معارف کې د تاریخ استاد وم او دویم د پښتو مضمون به ما درس در کولو شاعر هغه څه د شیر په ژبه راوړي چې عمل یې په سترګو لیدلی وي. نو ما د دې سره مینه علاقه پیدا شوه او شاګردانو په دې برخه کې ما نه سوالونه کول، په هغې برخه کې به مو چی کولو شعر جوړولو. ویم دا چې دا یو خدایي استعداد دی چې شاته خدای ورکي، هر سړی شاعر نه شي کېدلی.
مثلا که داسې راته ووایې څو کاله کېږي چې قلم مو پورته کړی او شعر لیکئ؟
د ځوانۍ موسم نه تر اوسه پورې په همدې کې مصروف دي. اوشي سره سړی شوق او علاقه ولري، په هغه کې حتمن انسان کامیابیږي. او دویم که شوق علاقه ونه لري په زور خو یو کار کېږي نه. دغه ناوړه دودونه سړی وګوري یا پرزن بعضی ظلمونه وګوري یا بعضی مشکلات وګوري، عادي شعر پر ذره انسانون راوړي. مثلا بیا یو شاعر یې چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي، زلی مې تنګه زه به کوم یو ټلومه. نو یو انسان مثلا چې د یو شي ستاینه کوي او هغه د شعر په ژبه راوړي، هغه ته پوري ده، هغه کېږي چې مثلا
ټولې خبرې کوی سي،
ټولې خبرې کولی شي. نو علاوه د دې نه یو سړی چې د وطن سره مینه ولري، کولی شي چې د وطن پیسې کې یو څه نوشته کړي. ما سره قلم په لاس کې وي چې بازار کې ګرځم، څه مې چې ولیده هغه د شعر په ژبه راوړم. مثلا پسرلی دی، ما ولیکل چې پسرلی چې راشي زیړ ګلان پیدا شي، هم د بلبل شعر پیغام پیدا شي، غرونه راغونه ښایسته ښکارېږي، خلک چکر و یدبانان پیدا شي، سیندونه ډک وي له اوبونه ګوره، په دشتو غرو کې ارغوان پیدا شي، د تعلیمي کال د شروع ورځې دي، کتاب په لاس کې شاګردان پیدا شي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه. اوس که داسې پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې په کومه برخه کې شعر و شاعري کوئ؟ حماسي شعرونه لیکئ، عشقي شعرونه لیکئ، څه رقم شاعري مو ډیره کړې ده، یا داسې شعر لیکئ چې هغه تعلیمي پیغام لري، څه دي؟
ما پخپله کنه ډیر شعرونه چې لیکلي دي، یو مې د تعلیم په برخه کې لیکلي دي شاګردان تشویق شي، دویم مې حماسي شعرونه لیکلي دي چې خلک په احساساتو راشي او د دردونه کړاوونه دا مې برکې بیان کړي دي. مثلا ما په یوې شعر کې لیکلي چې د ښوونځي انګړ چې ښکلی معلومیږي، د معارف د بن ګلان پکې چغیږي، د شوبون کې د خلو له برکته د وطن برانی بجاړي بسمیږي. دومره اندازې ته خوشحال و چې ماته وی چې په دې کې مو ته نور وایه یا چې مو یې ولیکو او د تا د هغه نه استعداد دم استفاده دا وکړو. ما ولیکل چې د وړو خدمت د لویو خلکو کار دی، د ځوان نسل په روزنه افتخار دی، ګران وطن په علم پوهه آبادیږي، بې علمي د هر ولس دپاره خار دی، د هیواد بچیان کمال ته پرې رسیږي، ځکه هر افغان د علم طلبګار ده، چې د علم ډیوی بلی وی وطن کې لبرکته یې رڼا هم هر یو دیار ده، کوم هیواد چې لی دی پیس څخه محروم بی په نړۍ کې په خپل ژوند کې خار وزار ده.
ډیر مننه استاد. دغه سی شیرونه چې تاسو لیکئ یا څلوریزه تاسو لیکئ کنه، بیا د سی یو محفلو کې هم دا وایي چې هلته مشران ناستی کوم وخت مو هلته غوته ویلی؟
د دې چې زه هر وخت لپاره په درود وایو کې زه اشتراک کوم.
بله.
یو چې څوک داسې انسان بی چې هغه یو تاریخي سابقه ولري، عالم شخصیت بی، دیگه سوانی ز بیانو
بله
پا گوزوی که گردون کام پرزن اقا بریز دی گوته خوابری اقی که ما گردون بکرو پاتی ها که بیا ما چلور لنده ویلی دا دنیا گور پانی ده که نروی نوی تری سبا خوده پمانی ده.
بله.
که در پیاد شو ما دوستانو زما دی پار خوده تا پورتا که لاسونه، چه پا قبر می تیریگی دعا وکره توری خوابری خواواز که ولی نشی.
بله.
کل کل چه دیراش ما مزار تا لاس به پورته که مخپل پروردگار تا، موی دی مرگی سیله چلیگی سور و زوگ ده، هر ساکش پا باغ و بند جورده تالان، مرگه حق در طول جوندی با پناکیگی، خلاص بنشی که زاروی که زبانان، ده هر چال جوند جوری خاطیری شی، ده هیچا پا دنیاوان خود ارمان، کل باغ ده سرو گلونون اندارتون شی، کل کلی گلان خوابری بری خزان.
په څه رقمالات کې تاسو ډېر ښه شعر ویلی سئ. کوم هنري کلمات چې د یو شعر لپاره ډېر زیات ضرور دي، هغه څه وخت تاسو ډېر ښه ځان ته درځي او داسې ښه باف بیا ورکوئ سئ؟
سهار وختي کې اوبه څښم او دویم سهار وختي کې لږ سپورت کوم، همیشه د پوره څه نوشته کوم سهار وخت کې نوشته کوم.
اما وخت ښه الفاظ در پیاد کېږي؟
ښه الفاظ زه یو طرف ته خوب پوره شوی وي دا دیوه، او دویم روحن سړی تازه وي، او په بل وخت کې سړی خسته وي، هلته هر ستړي ته پور په یادېږي.
داسې څه وایي چې کوم وخت یو ډېر ښه شعر در په یاد شي، خو قلم کاغذ نه چې هغه ولیکي، وروسته تر څو چې قلم کاغذ پیدا کړي هغه دې له یاده وتلي، داسې کوم څه پېښ شوي؟
ولا داسې دی چې زه همیشه دپاره چې څه نوشته کوم، همیشه دپاره ما سره درې قلمونه په جیب کې وي، او بعضې خلک یې ما ته تلیفون وکړي چې پرزن زه د مړي قبر ته یو هغه لیکم، شعر لیکم، تېر ته ویه یا نو زی په مغ دی کې متوي يم چې دا ولي کا هغه شعر یې الته کوم او دویم دی چې مو په جیب کې چې اوس وګوري پندو شپته دونه شعرونه بوي
کله مړی نه راتیر سو کنه راسو دي ته چې مثلا دی ودونو په کارتونو کې هم تاسو هغه شعر یلته کنه یا پاستر کې او چې لیکلي لیکي هغه ته
هغه ته مده سوی باز لیکلي دی د شعر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکل او بیا می مثلا هغه ته شعر ور کړی دی هغه لیکل
کدا راتوي چې خپل مو سړول شعر شاعری ډیر زیات خوخیږي اماسی د تعلیم په برخه کې کده نوري برخه
هماسی شیرونه می خوخیږي د تعلیم په برخه کې می خوخیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیار سره دی چې یو می د صلح په برخه کې دلته پر ځان مو سره ار سره ده
bale اوس نو وخت د دې صلح په اړه باندې شیر وره اما غو د صلح را توور
خو مهرباني کاش کې د جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای قادر دی انسان وای پیرزوونه مای سمون وای حقوق کی مساوی وای کامیر وای کمودون وای کاش کی دا جهان وای خوب اصول کی ژوندون وای جنگ و جګړه نه وای انسانانو کی ولپت وای نه وای پسرلای وای پک اصول عدالت وای زرو کی محبت به دی بروره او زړبشتون وای کاش کی دا جهان وای خوب اصول کی ژوندون وای موتی وسلی وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی پیوستون وای دی ملی وحدت تړون وای کاش کی دا جهان وای خوب اصول کی ژوندون وای نه دی نشیان وای نه دی جنگ نشی په سر کې وای نه دی غم او شور وای دی ولبلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش کې دا جهان وای خوب اصول کې ژوندون وای
ډیر مننه استاد ژوندای اوسه خیر اوسه
ته نه ډیر مننه
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل د وی ټولنیز نه خواله چې تاریخ حقیقت هم دی لنډ کې سره وړي راځي دا لنډ کې چې اوس په ننومیږي په شریک واورو
زرپانه موټر په دری ته مسافر کته شول تر بسره تاو شو موټر وان پنچر ټایر ته قتل شاوخوا مسترګي وغړولې سپیره دختوه شمال لورته خړغرونه پراته وو په لمنو کې خام کورونه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمي ډېره وه لزمه کې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې پودړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یوه دوکان ته ورننوتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا دپوه بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوې مې واورېدې تر دوکان راتاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناست ول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې یوې تورې خرې خوله وهله ما شومانو ته مې وکتل یو هلک وو او بل هم نجلۍ دواړه خیرن وو چپولی ویخته یې درلودل او په سپیرو چیرو کې ترخلو راتاو شوي لنډې لیکې ښکارېدې دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله کله چې به یې لاسونه خلو تکړل له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنگ شو هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچاوه هغه چې غکړه پس مکه یې ګوتې وته په ولې یو وړه تیګه په ګوتو ورخله هلک د هغې څڼې پری خو دې سر یې ټیټ کړ او تیګه سما په ورانه ولګیده دواړه غلی شول و مې ویل ولې جنگ کوي سرونه یې وزړېدل یو شیبه کلی ول ورسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول خرې ته مې وکتل د هلک غک مې واورید سوکه سوکه یې خوره سترګې مې ور واړولې انجلۍ ته یې برګ برګ کتل له هلک نه مې پوښتنه وکړه دا دې څه ده پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې خور نو بیا یې ولې وهې کوم ځواب مې وانه ورېد ومې ویل چیرته اوسی انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه ومې پوښتل نو دلته څه کوي انجلۍ خرې ته وکتل په وړه ژبه یې وویل اوسپنې مو راوړې خرڅوي خرې ته ور نږدې شوم زولی د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه گو وگو اوسپونه ډکوه اوبه مې ویل دا مو له کومه کړي دواړو یو بل ته وکتل هلک وویل څو ورځې مخکې د حسین خېلو په سیمه کې جنگ وو. دا مولا غذای راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوید، درواغ مو وایا، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل له هر ځایه چې وي، خو د دا رنګ اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې، موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی، که سل خره ورنه بار کړي هم نه خلاصیږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل، یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل دا ملو کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورید، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورید، دوه ټیټې هلیکوپترې مو په سر تیرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل. هلیکوپترې د غره خواته ګړندۍ روانې وې، موټروان هارنونه وهل.
نن مې بیا واورېدل په کلي کې مو جنگ دې مورې، موږ والے داسې کوو دانو څنګه ننګ دې مورې. زه خو هېڅ پوی نه شوم، والې یو او بل وژنو، د پردو امنو رازو کلي کې خپل وژنو.
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا نعمت الله. ملا نعمت الله د خونزاده تاول زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره یې مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې یې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کاله ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لاره کې ډیر نوي نوي شیان جاری کړل. د هغه ډیری عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی، او په دې مسلک کې د ده هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعارو سربیره غزل او ربایګانې هم ویلي دي، مګر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او ربایګانې لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو ګوردینکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله د یوه نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن د عاشقۍ کوي مستینن. ورو ورو راته د عشق وای بدلې، پو رو رو رات د عشق وای بدلی تماشه ترا اوچت شوی بلبلی پا افسوس چکری آغاز افسانه په افسوس چې کړي آغاز افسانه غندلی پشي ورته پورته مستانه په بیاس چې د بیان وباسي کرخه په بیاس چې د بیان وباسي کرخه د لذت امبر کتوی هر خوا بی نرخه د تقدیر مرغه چې والوزی په باغ د تقدیر مرغه چې والوزی په باغ په دیدنې دلاله زړګی شي داخ
شعر او شاعری بیلابیل مانوی خواوی لري. شاعران د ځینو ځانګړو څیزونو په دیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړی شوی نظم اورو. زمید مور د پاکی مینی نخه، زمید مور د ارزوگانو چله، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو نامه، زمید مور د پاکی مینی نخه، زمید مور د ارزوگانو چله، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو نامه، زمید مور د پاک بدن برخیم، زمید مور د سوی زړه ټوټایم، زمید مور د مینی بل سراغیم، زمید مور د تور شپې رنایم، زمید مور ژوند ته یو دنیایم،
ژوند لکه بی دیار بنی آدم پکیری، کبھی دیادا بنی آدم پکیری، جون دن کبھی دیادا بنی آدم پکیری، یو مور پا دنیا کی چزڑ گے تیرا تونی، یو مور پا دنیا کی چزڑ گے تیرا تونی،
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده، د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده، مور می زما د دعاګانو زغرا، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تور تیرو ته ډیوه، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره، نو مورې زه ستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدمه، ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم د مچېرې محبوب دعا کې هیر نکې، چېرې محبوب دعا کې هیر نکړې، تمې حقدار دنیا زدي قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زدي قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ زدي د سترګو نور یم، تمې بلا ته سپرې زدي د زړه انځور یم، نمورې نموری تل خدای ته زارای کوم، استا هو سا عمر ته خواری کوم، او همیشه دغه لنډی کوم، زه چې سحر له خوب پاتسم د کلمې سره د سم یادوم،
او چې الله دل د خپلان دی، او جنت ستا شان د جنت نا هم اوچت کړو، لا الہ میز دکڑا ستا پغه کی تخ کارا راتا، رمبے وہ
وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت کرو نور بس غوانم دخبل پرور دیگارا خدمت ستائے او ما دا پارا اے